السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبریږي. مثلث او اوم ورځ په پیل کې خبرونه. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف شهر له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. طالبان وایي د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له مرستیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوي عبدالله مختار ترمنځ خبرې د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې، امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالي مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په داسې حال کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول شوی.
ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ ته مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چند زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرېږي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځه خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجې له جزئیاتو هم خبرې وي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سره ټکي. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مسټر ټرمپ راګرځېدل. عباس تانکزي ویلي مسټر ټرمپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی مسټر ټرمپ. یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسېده او د دې جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولې، بنا مذاکرات تر راځو بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارو نه کوي. د طالبانو د پاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو په فشارونه ډېر شي همرستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا وو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکارۍ سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د انجنونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنونکي وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی هلته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه، افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بی وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتیانی دلته د دوستان سره راغلي او د نور شهرو سره دلته ډیر سات تیر سو، تقریبا سلور میچ مو کړ لساوري ته اوس نو هغه رخصتیانو ورې شپې د خپل کرکټ مینه دلې ماتو
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیان شي او موږ هم ټیګټ واخیسته راغلو دلته. موږ کونو خار نه راغلی وو فریشن خار ته، موږ اته کسان موږ اته د مخالف ټیم وو او دلته موږ لوبو وکړو، ډیر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح وو.
ټاکل شوی چې شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربهتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پرېکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربهتوب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر رقیب الایاس چې په 2023 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېر امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کانفرنس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسې د برخه وانه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم، ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل، ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونه د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راوړل شي، شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی هلته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي،
خو اوس هم دا د پاکستان سره د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډیر ځنډ شوی دی او ډیر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډیر په وخت او په موقع باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخ دي در په دیرې په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطی او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزی چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړ، تر وخته چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله به وانګیږي. اوس زمونږ توقع له امریکان هم دا ده چې کله دی یوه دوه هفته بعد دی قدرت ته راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي، د بایدن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي. د افغانستان له خوا نه، د اسلامي امارت له خوا نه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي، موږ بالکل سره دوستي لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړو، په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړو، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړه، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستانکزی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته 1 روپۍ نه ده ورکړې، خو د همدې اعلامیه بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیه نه تر لږې شیبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي، خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستی. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې ده چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې وویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي، ما ته ستا کور مرون دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي.
دې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي. هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تایید چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړتو ویل چې جانان مې یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلوري بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي راډیو ته رسیدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه، د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول، له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې، زما د دښمن دښمن هند، پاکستان محور شرارت، مرګونی غیږ، دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته فرضاً په دغه برخه کې کمی اندېښنې موجودې وي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې، هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یوه برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپاري، چې دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې، د موږ د ستر فرهنګي میراث یوه ستره برخه ده، هغه کتابو ته باید زیان ونه رسیږي، نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خنډونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکي مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي د لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خپرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوې ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ، نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوې لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خپرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي، او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وای یا پنجاب وای، دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې رزقه کتاب داسې ورسې دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پر لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي، دوی لمنځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانې لټي، په برمل کې له بمباری وروسته یې تیره اونۍ اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان، میرمنې او حتی ماشومان نیولي دي. افغان کډوال ازادي راډیو ته وایي پاکستاني ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې پاکستاني ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې، قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جوماتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي. دغو نیونو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هیواده باسي. له هغه وخته راهیسې په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړی وو، اړ شوي چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي.
د پاکستان د پولیس لخوا څخه افغان کډوالو ته زارو ازیات تدینی ول په زور شړل کېدل، په زندان کې اچول، دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي، هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري، د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دې له ځان سره بیا په زندان کې اچوي، چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په اسلام آباد کې دي، هغوی هلته خپل د ژوند د لومړنیو امکاناتو د برابرولو لپاره، لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي، د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرور ضرورت وي یا هم داس نور ارتیاو د پرکول د پاره هم دی د کور څخه د 100 راهیس نه وځي ځکه چې دی واقعیا په یو ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر شمېر مېرمنې او انجونې چې دلته یوازې وي هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېر لیرې سیمو ته تللي دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي هغه چې ویزا ولري هغه بیرته خوشي کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کېږي دغه وضعیت واقعیا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی ته په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یو نسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سی باندې حل شو اوس وخت کې هم که داسې څوک د پښتنې څوک نو اوس په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وی د سفیر سره به دا اصرار کړی وی همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وی خو موږ افغانان هر وخت بدبختي او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی نړیوال هم په دې باندې باید د دوی لپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی
او د تیریونه په موضوعاتو کې شننکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلې او رسنۍ ولاري واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه غډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین لاري په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاهي د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده شنونکي وایي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه تللی
بنان د واخان مسلې کې تر هغه ځای چې زه په جریان کې مو د پروژې د انجینرانو سره هم پاړي کېم هیڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی هیڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته ټول شی په خپل واک دی خپل اختیار دی دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وه نن یې قدرت د لاسه ورکړی یو ډول تبلیغات په لاره اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لړ کې داسې یو تبلیغات کې
طالبان باید په ټول قوت وس دغه افاده کنټرول کې کریستیانی که حد ده که ګمان ده که ارڅنګ دي د واخان دفاع ته چمتو سي باید غفلت ونه کی اوم دغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړي یو لږ ځای باید پرنک دي چې پاکستان دلته مخکې راشي دا یو ډیره مهمه موضوع ده که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهت ته مخې معلومه کړې وي دا د منګورانی کړې او داسې خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډیره خبره ده چې عادي ذهن سازی دی پاره دا شرایط دی داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی خپل زو زور وهی ولی اصلا تر اوسه پورې داسې او څنی دي سیوی چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک کواک کې وي زړښ کې چې څوک دی د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکشم نه پیلېږي ځینو سیمو کې 14 کیلومتر او ځینو سیمو کې 14 کیلومتر پورې پلانوالې لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 10,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونه د لاند خبرونه. تیرونه د ایران د بشری حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2014 کال کې د نور کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروی کې د ایران د بشری حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 90 چې زیاتره د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادې رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 90 افغانانو اعدام د 2013 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د چیرلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرسیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرې د ګاونډیانو سره اړیکې د نور مسایلو لامل زیانمن شي. مولوی کبیر همدا راز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکو کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو خبرګون نه پاره ولي وایي چې د طالبانو دا کار په هندانو تسپکاوي دی او په وینای د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړي دا ازموینه به په اسلامي مزامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوي علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادعا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لري د ماستری او دکتورا تر کچ سندونه وشل شول. خو د طالبان لوړو زده کړو وزارت وایي د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د ورتیا او د ارزولو لپاره تر سره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 1/16 سازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفی په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برېټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډي لوبډله د افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافي کې خپله لوبه له دې عمل لغوه کړې چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفی ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستانه وغوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2013 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره او وشپته مثبت پیښې ثبت شوې چې د 2013 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوه. د پولیو ګڼې پیښې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار هلمند اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لانه دورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوی راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبې کوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غانم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو او څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بل کړې ورزیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د هغوی له مخې تر 800 ډیر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 نا قانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د وښنه نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور دي کډوال د خپل خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر ورځ خبر کړ ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولې دي چې په دوی کې شزې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولې دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه استل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانی هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد ستره محکمې ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 منټې غزول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بل کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمل خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک دینو ایمل خټک لمړی به تاسو ته راشم. سوس بابر دا د پالیسی جوز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بل خبره ده
ډیر عامل دی چې ولې پاکستان دا افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی دی چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوالو وجود نشي برداشت کولی یا د دې خصمانه نشي کولی. مخکې خو تاسو پوره چې افغانستان په فوکس کې وو الته کې چې دی نو د سوړ جنگو بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنگو پای کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل یو خو کومکونه بند شوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاو تریخواله راغلی. او درېم وجه چې دا د اوسني چې کوم د تیرو ورځو کې چې مونږ ګورو د تیرو ورځو راسې چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا غي سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو کو غوړي چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پس چې دینو 2023 کال کې چې د اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نېشنل سکیورټي کمیټې یعنی د ملي امنیتي کمیټې یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حواله سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا و چې نور چې دینو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دینو سفارتي تعلقات باید چې دینو هغه کتشي او هغه سره چې دینو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره. نو هغه پرانا کې چې دینو بیا تاسو قتل چې په فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالې سره خبرو کې او غي ته ځنې سره اسنادو دوسیه د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغه مطابق هغه دوسیه مطابق په افغانستان کې چې د طالبانو پټځونه دي او هلته هغه لګیا دي د پاکستان خلاف تلنداندي کوي. دا اوسنه دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کې دی چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې د پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې د لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم مشته افغانان چې دین هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت وکړي.
مننه خټک صاحب. دې ته بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړی دي. دلته بل داود خټک نه وره په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصول په اړه کوم راپور پورستو کې درلود؟ ځکه چې د شمیري هم غړي وړي دي دقیق لانه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي اغي 800 کسان تایید کړی دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم 800 کا نو د 800 کسانو راپور نه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړی. بیا پرونه بل ورځ ما خام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دی هغه طرف نه مدار راپورونه خبرو شو نو د پاکستان له طرفه بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ، یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري. دا او که تاسو ته یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره اوساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی خو که بیا مونږ اصل حالات تراشو نو بهشکه چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړي په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلي دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې راخلاص کیدې د پاره دی نیسی. خدا چې دا بیا د حکومت اقدام نشي کیدې دا یو د یو پولیس والا د یو ثانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کیدې شي چې هغه خپل سرمانه دا هر څه شي کوي.
مننه پامری برخه کې بل ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې قسم تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته، څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه؟ نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وایم کنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاو د اصلي ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګډ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي. نو دا څنګه چې دا د خټک مو چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې داینوسی دا شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي د 15 قسمه اوسیږي. یو فارغه چې هغه سره د یو ان سی آر یو کارت ته دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یو ان سی آر سره سپتی او نه چې دا نو نور طریقې سره سپتی او اداره په خیال باندې دغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري. نو دا غي د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیزنز کارت په نوم باندې چې دنه پاکستان یو 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 پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دي او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې دنه د مختلف غربي ملکونو سره چې دي هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي. دلته ناغي لګیا دي هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې دنه دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دوی مونږه پروسس کې دي په څه طریقې باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یونیسیار کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري، او نه چې دینو دغه 70,000 کسانو په کټګو درجه بندۍ کې راځي. هغې ته دی غیر قانوني. تقریبا چې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دینو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو ته وایي چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو، نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکار دی چې مونږ یو جدي خبرو وکړو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ما وایي چې په فروری 2023 کې لاړو هغې د راتګ نه پس چې دی نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوه چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړلی شي.
خټک صاحب وبخشئ، تاسو وایئ چې که د فشار مسله وي، که د فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثر هغه کډوال دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نه وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
هم دا غدې کنه چې دا فشار چې دین ورغې نه پس د اعلانو کې چې مونږ به دا ریپیټیشن پلان اعلان کو، مطلب دا اعلان کو چې بل مونږ دا کوم افغان کډوال چې دا مونږ بازو پاونه مرله کې هغه خلکو بازو چې هغه سب نه دي، دویمه مرله کې به هغه خلکو بازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دویمه دریمه مرله کې به هغه بازو چې هغه دغه نه لري دا څه ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري. نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلوشي. مثلا دا وګوره چې کله په 2020 کې په اکتوبر کې د اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل هغه ته دا مکور کړ چې په یو میاشت کې دنه نه تاسو وځي. بیا دوی وی چې مونږ به د اپریل دنه دویمه مرحله باندې کار شروع کړو. نو خو هلته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دنه داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته راځي چې په داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دنه هغه ستره محکمې ته لاړل او ستره محکمه کې چې دنه وویل شو چې باید چې دنه دا بین المللي قوانین اصول مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي. دغه رنګ چې دنه په دغه بیړنۍ توګه باندې چې د یونیسیار مشر رالو افغان پاکستان ته او د پاکستان چارواکو سره خبرو وکړه. نو دا چې لږ
کله بیا هم امدا خبر شته سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر وروش په دې برخه کې بیا پښتنه لرم. خو داود خټک، تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه، جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي رډو ته ویل دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره په زیوی او زما خلک چې هم التبه هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دی، کاغه په کراچۍ کې دی، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د ان او سی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره، دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړی، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه نه دی راغلي. په کراچۍ کې خډیر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پیښور نه زیات دي. بیا په پیښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازی لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي ده په اسلام آباد کې ده، او دا ان او سی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي بزن سره ان او سی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د ان او سی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړې، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې. خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لري کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي، نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتما امکان لري چې هغوی ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو څه وکړه، نو دا امکان لري. دا امکان
مننه. ایبل خټک، تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لک افغانان په د یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا وویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کارونه کی، او ډیر انتقادونه کړی. د مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه، څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کی؟
ګورای شي برته ګورای دې کې خوشک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې د موجوده چارواکو کوم تعلق چي دی هغه ورسته ورځ خرابیدونکي دي. او د تیر ورځو کې تاسو قتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله شو، او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه الته یو یو فوجي دغه باندې حمله شو، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو د سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړ شول، نو هغه نه پس مونږ ګورو چې یو تاو تریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبرو کا، امام په خبرو کې دا وایي چې دا مسله صرف اوس چې دینو د اسلام آباد پورې د اینو سی حواله سره ده. ګوره چې مخکې هم پاکستان دولت چې دینو 2020 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وایي چې دغه هر څوک مونږ باسو، خو بنیادی هدف یې چې هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د اینو سی مسله اینو سی پالیسی دی راوسته، دی هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم وکړو، سمیر سبزی ته پرون ما یو ټویټ کټو او هغه اغلی کلی چې هغه څوک خپلوان چې دین هغه نیولې شوی دی، هغه پولیس سره رابطه وکړه، او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پات بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپل خپلوانو سره، نو هغه ورته چې مونږ دې پرې دی، خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړي چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته لپاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د ان او سی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
دا یو زمینه جوړه شوې ده.
ایمل خټک، دلته دا خو کېدای شي چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ ته ځکه چې د افغانستان والے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دار چې دی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه دا افغان کډوالو باندې فشار، او اخیری ار بچ وا هغه دا وچه عسکری فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله وشو، او تقریبا 14 فوجیان وژل شو، لاګې نه پس بیا په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول، او دین یو سورې پس مونږ ګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې د افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی دا هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني، او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تاسو پورې په دې خبره تاسو قتل پالیسی کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره. یو طرف ته چې دینو صادق خان چې د خصوصي استاد چې د افغانستان لپاره پاکستان هغه په کابل کې ناشته د دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې دینو وایي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړ سطح باندې سفارتي چې دینو د تعلقات د بهالولو یو کوشش ونو، په دې موقع باندې یو طرف ته لا
روغه جوړه کوي او هندیانو چې پدې کې د هند پخوانی جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او بریج جنرال دی، هغه هم پدې کې برخه اخلي. ټول په همدې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبان سره خراب شوي دي او دا پس خرابې دودي او دا د سړي په مشال رادیو کې تاسو له کوم چېرونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه کړی چې هغه څه وایي چې د اسلام آباد پالیسی په کومه خوا روانه ده.
ګوره کله چې دا ایمل سیب چې څنګه خبره وکړه په پکتیا کې چې کله دا اوسنۍ بمبارو شو، دا بمبار په داسې ورځ شوې دی پکتیکا کې په برمل کې، دا بمبار په داسې ورځ باندې شوې دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړی استازی دی د طالبانو د حکومت لپاره، د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونه هم کړی دي. زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونه او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته، دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي. خو بل خوا چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې، نو که بمبار دا خو که د هر چا حکومت وي، که د طالب حکومت وي او که د اشرف غنی صاحب حکومت وي او که د کرزی صاحب حکومت وي، د دې به یو جواب کې د ملکونه هیڅکله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي. طالب که مضبوط دی او کمزور دی، طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی، خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې، نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي. نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي. تاسو د دینه مخکې مل سي سره مونږ کله سوال کوو، تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتلی دي متکی سره. اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده. خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی آی اس آی مشر تاجکستان ته لاړ او د هلته د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او د نا تایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکړئ او مونږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې. نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو، که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده، دا د امن پالیسی نه ده، دا د جنگ پالیسی ده، دا د اګریشن پالیسی ده. نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي. یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته، که د یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم، نو دا هغه خلک وو چې دا په پاکستان کې ناست وو د نن نه دوه یا درې کاله مخکې، او دا هغه خلک وو چې د امریکا جرنیل ویلي وو چې امدی ورسره مرستې کوي. د هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ورسره مرستې کوي، دا هغه خلک وو چې اشرف غنی او حامد کرزی صاحبانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناست یو، دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته دی دلته. اوس دا خبره لږه سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځایه اوته، ناټو اوته، ایساف اوتو، ټیک شو، پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ټی ټی پی. اوس پاکستان وایي چې ټی ټی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي. طالب وته وایي چې نه،
ٹی ٹی پی ستا په خوره کې دا غو خپل خوره کې دی او د ٹی ٹی پی کتا سو هر ورځ ویډیو غانې وګوره نن د درازین دی د ډېر اسماعیل خان ویډیو غانې دی پاغه کې د ٹی ٹی پی خلک غشتونه کوي اوس لکه نن د چهار شنبه د پنځ شنبه ورځ د ستاسو دا ریپورت کې دی چې سبا زینو دا ورځ یادوم پنځ شنبه ورځ د هم اوس لکه شی به مخ کې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلق دی ویل کی گچ دا د غی چارواکی دی د غی ویډیو هم دی اوس د لګشی به مخ کې د غی ویډیو اوس جاری شو نو دا که په زور باندې نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابېږي هند به هم راځي نن پکې هند راغلی سبا به یو بل ملک راځي بل ورځ به یو بل ملک راځي څنګه چې دین خو به انټیلیجنس گیم جوړ شي
مهمه خبره ته اشاره وکړه ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړه ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول پاکستان هلته هم د ایسای مشر ور واستو او تر اوسه پورې دوی په دې باندې انتقاد کوي او غدا ایسای مشر هغه د جیل ته مستول دا کنه نو څنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د ایسای مشر راسوي دا بهرنیو چارو وزارت چرته دی چې دا اړیکې سمې کی او یا هڅه وکړي
شي بر چې د تاسو سوال تر اعظم خو دا د هند باره کې چې تاسو سوال کړي د یو 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 دوه نقطو طرف ته مهم نقطو طرف ته تاسو توجه راګرځوم یو خو څنګه چې تاسو وایئ چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یا یوټیوبران چې دی یا دا غي هغه متقاعد جن اعلان چې دی هغه یو خو دا خبره کوي چې یو خو چې څومره دا د افغان تعلی چارواکو یا د ټي ټي پی کوم د غدي کاروایانی دا 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 پیش کوي په ډیر زیات دغه سره دی ته توجه ورکوي کوریج ورکوي دویمه خبره دا چې دا یو خبره کیږي د افغان د هند په کوم ستراتیژیکی دغه د کمیونټی دا یا برادری دا چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دې استقامت چې دا زموږ په فائدہ کوي په کار راځي چې د افغان طالبان رو نه ګورځي د حکومت ختم نشي او که تاسو ګورئ دوا واړه واړه نه بلکې دوا ډیولپمنٹ شي یو ته توجه نه ملو ګورئ په کومه ورځ باندې چې په پکتیکا کې حمله کیږي هوایي ځواک کیږي په دغه ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند په دهن کونسلټ په همکارانو باندې حمله کیږي یو پکې وجل کیږي او یو دغه دوه پکې ځخمیان کیږي یو دا خبر دویمه خبره دا ده په هند حال کې چې په پکتیکا باندې ځواک کیږي په دغه ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري کاونټونه چې دغه د فوج د لارې تقویه کیږي هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره خبره کوي او مبارکي ور کوي چې مونږه تاجکستان سره دغه شو امسایګان شو او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشو دا دوه خبرو نه پس مونږ ورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانیه راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه دغه غندي او ای بریټ غندي او دین پس مونږ ورو چې دا غي چې د تماسونه تیاتیږي نو نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود نو هند موجود خو هند به اوس تا مونږ داسې چې پراتلونکو کې به د هند نقش نورم نمایه کیږي او د هند به نور لږ زیات په دغه سره چې نو د افغان طالبانو کومک ته راځي
خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړل چې پاکستان د پزای د دې چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټان واستوي
پاکستان کی چیز وزارت خارجہ سے اہمیت نہ لگی ٹول وا کے اختیار چیزیں دو خبر دادا چی چې په کار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تلوي واغه د تاجکستان سره خبره ترې کړې کو خو چونکه خبره ترې بل قسم دي او هغه چې دی هغه دالي چې څنګه د طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف کوم دواکونه دي هغه څنګه تقویه کی او د خپل مېس کې چې اسمره مخالفین دي د مېس کې انسجام څنګه پیدا شي او دې کې به مهم رول چې وي هغه د بدخشان وي ځکه چې دا ټول اقمالات او دا ټول انسجام به چې دنو متمرکزي په بدخشان کې او دې ته پاره چې دنو پاکستان وړي چې د تاجکستان سره خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کومه فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې نو ګورو چې دا تیمه ایز حالات به څه روخ اختیاري خو تاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دینو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجی مشر زی واغه دا خبره کوي ولې نه سیاسیون دی ولې نه وزارت خارجه زی
موږ ازادي رادیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړی ازادي رادیو د تاجک څنګه
ده تاسو د پښتني په لند هغه ایمل سے ستاسو د یوې پښتنې په جواب کې وی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جیج کیو کې جیج کیو مطلب دا دی چې دا راول پنډې ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی نو هغه خبره په زیاده چې د پاکستان تر سو پوری چې د افغانستان او د هند په اړه کومه پالیسی دی نو په هغه کې زیاتره رول چې وی اغا د پوز وی اغا د غیل خو جوړیږي سویلینز هم هپ کی وی یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت خو پاغي چې کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه دا تاریخي توک باندې داسې ده هغه اوس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړی هغه د بینظیر بوټو خبره ده
کړی ګټه خو کوي خو
ګټه په پاکستان کې امده غپاله
ګټه پکې وی یا ګټه پکې شی وی نو اوس به حقانیان هم هغه سي د پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکیب اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د ګټه خبره
او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوستو سیاف بل دوی سره دوستو او دانور د مجاهدونو مشران چې التول کنه
ګوره مونږ خو په سر کې
خبرو
کوو د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نکېږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالو نه بلکې 15 شپېتو کالو نه جنگونه را روان دي چاو غټو کشمیر کنه نو داسې په دې ځای کې چې د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي یا په جنگ نه راځي زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی کته ستیا یاد شي غالبا د نومبر میاشو دریم د نومبر تر سو کزن غلطی کوم نو د پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره ملاقاتونه کړی و
جیچکیو تم
ورغلی او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې پاغي باندې ډیر سلیکل شوی ډیر سویل شوی
ایمل خټک ډیر مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخص داوود خټک لتا سو منندویم او د لیدونکو او ریډونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه دا باس را سره ولید او ورید